څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته کابل ته ورته هلته د اورلګېدو لې وی پیښه تاسو خبرو چې په لسکونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د مرختیا وزارت وی په کابل ښار کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسلوال وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوریې او ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مرختیا وزارت وای په کابل کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. د اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد او وروسته بیا نږدې ودانیو ته خپور شو. د مرختیا د وزارت ویاند وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در اصل حادثه یاد شدید چپ در چاره عبدالحق چون چهار تن از هموطنان ما زخمی شدن، سه تن هم شهید شدن. زخمی ها بعد خیلی وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قبل از ریسک 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت 300 سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیسو ویلی دی چه د اورلګیدنې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیکا، پکتیا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په یولسو ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وی یوازې د قندهار په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په شمول 15 وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله یې شپږ سرتیري ټپیان شوي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تېره شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې هغه مهال برید وکړ چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کول. نوموړی وایي له بهرنیو ځواکونو څخه دغه پوسته په خطا کې لګېدلې ده. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست هم یاد برید تایید کړی دی خو د مرګ شوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او له سوریې د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي. یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تېرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر خلاف په پاریس او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې د لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوې نظر پوښتنې کې 50% کې برخوالو ویلي چې له حکومت نه ناراضه دي. په اپریل میاشت کې بیا دا فیصدي 59 وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوې بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې له امله د فدرالي حکومت بودیجه ځنډیدلې ده چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دی د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالفت کوي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې نه زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو او د راتګ او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مو د نویو احتمالي ائتلافونو نه خبرو. په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې.
علت دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د واکسینونه دي، د خپله واکسینونه سي دي، دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې په اړه هم واورئ.
پنځه ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
دا به هم واورئ چې سبا د آسیا د فوټبال جام لوبې پیلېږي. کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګیدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدو دغه پیښه تیره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې 34 تنه پکې ټپیان شوي دي او 3 نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د 6 تنو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو ترڅنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو ترڅنګ له 30 ډېر اپارټمنونه سوځي
تقریبا
40 اپارتمان په دغه اور لګیدنه کې 30 اپارتمانونه سوځېدلې دي او 3 تنه وژل شوي. همدارنګه وو موټرونه هم سوځېدلې دي او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي.
نوموړي وویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو 9 حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پیښه نه ده. سمو د مخکې هم د دغه ښار په مرکزی برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسیدلی وو.
په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 34 تنه نور ټپیان شوي دي. د جلال آباد په ښار کې هم نن په یوې ودانۍ کې اور لګیدلی دی. د پیښې په اړه له جلال آباد ښاروال ریاض درمل په ټلیفون راسره دی. درمل صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مننه شیبر صاحب، کور ودان
سلامت. درمل صاحب، که لطفا یو څه جزئیات له دې ازادي راډیو اورېدونکو سره شریک کړئ چې دغه اور قابو شوی دی او اوس شغلې مړې شوي دي او څه زیان یې اړولی؟
شیبر صاحب، دا اور نن سهار د نیم بجه شاوخوا کې زمونږ جلال آباد په مرکزی ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشي کوڅې سره دلته نور عمر په نوم باندې په پلازا کې لګېدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمیټکس مواد خرڅېږي او دلیل یې دا و چې د برق د شاټې د وجې نه په زیرزمینۍ کې اور لګېدل او د هغې نه وروسته دا اور ټولې پلازې ته سرایت وکړ چې شاوخوا 15 منزله ده او اور چې دی اوس کنټرول لاندې دی. اطفایا او د ښاروالۍ کارمندان ټول په ساحه کې هماغه وخت نازل دي. اور تر کنټرول لاندې راوستی دی او موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله په یو ساعت کې به کاملا هغه ساحه تخلیه شي او هغه کم زیان چې اړېدلی دی او زیانمن خلک چې دي هغه به پرېښودلی شي ساحې ته که بیا نور اضافي سیان وي د هغې تخلیه وکړي.
د کوم چا د ژوبلېدو خبر لري چې څوک په دې پیښه کې ژوبل شوي زخمي شوي او یا خدای مکړه ژوند دل لا سور کړی؟
خوشبختانه د ژوبلېدو یا د مرګ په خطر اوسه پور نه ده مخترای پورت شوی. بدبختانه چې مالی زیان اوخته دي چون 15 منزله پلازا وا او ډېرې مشکل دا چې زموږ په لوی خارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو خارونو کې یو اساسي مشکل دا دی چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي دغه د ځان ساتنې مواد چې دي هغه نه ساتي. مثلا د اور مرکول د پاره هغه د هرې دبې یا بیرته د پلازې د اگزټ لارې دا خلک نه ساتي. کوشش یې کړی چې تر اخري حده پورې کولای شي د هغه خپل ځای نه استفاده وکړي او بیا دغه سي په ایمرجنسي حالاتو کې موږ د پاره او اطفای د پاره ډېر زیات ستونزمنی چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دي په وخت باندې د دې مال او د دې ځانونه چې دي وژغورو.
درمل صاحب لدی پیشه وروسته به اوس تاسو څه وکړئ چې په راتلونکي کې لورته پیشو جلوګیری وشي او خلک وهڅوي چې د وور د وشلو وسایل لزان سره په خپل ودانوي کې ولري؟
شهبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې او پمبې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوغواړو یو هیئت دغه ټول پلازې چې هغه دغه ابتدایي نفنه لري تاسات نه لري د اور مرکول د فارا یا د ایمرجنسي حالات د فارا هغه بررسي شي او ټول تجدیدي نظارت ته نیو کو په هر یو باندې دا حتمی کو چې باید په پلازو کې او په خپل دکاني او تجارتي ساحاتو کې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات د فارا هغه نصب کی.
په ځینو شهرونو کې د کابل په ګډون ل اطفای د خلکو شکایت موجود وي چې په وخت نه رسي او یا شمیر کم دی. په جلال آباد کې تاسو دا ستونزه لري؟
جلال آباد کې خوشبختانه اطفایي ډېر په وخت باندې رسیدګي کړې او هم چنان د ښاروالۍ کارمندانو په ظرف د چوند ښار داخل ته هوا او ډېره ګڼه ګوڼه وه. بیا هم د 15 دقو کې اطفایي رسیدګي کړې او د هماغه وخت نه شروع یې کړې ده تر اوسه پورې لګیا دي ساحه کې کار کوي. د اطفایي د پرسونل او د هغې د وسایطو څه خاص ستونزه نشته ده.
ریاض درمل د جلال آباد ښاروال ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشیزو ټاکنو ته د دوو نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر له کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شهید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر له ټیم سره کتلی او ډېر ژر به خپل دریس اعلان کړي چې د کوم کاندید حمایت کوي. له کابل نه جساپی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به له دو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټولې لارې کارولې او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپله به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کې چې ډېر ژر به اعلان شي.
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمیر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پریکړه وکړي او کنه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق له لورې له بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آګا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اکثرو
هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډېره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کیږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنې ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یوځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آګا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسیدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریکه شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا شاوخوا 1400 غریبو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. له کونړ د سجرړو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې روان المریس کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ 13 ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل
چی د مختلفو توی پی خلامل جامن شیو وچکالی وهلی بیجه شیوی او همدارنګه معلول او مایوب او غریب کورنۍ چی مخکې د ولسوالۍ کمیټه او ګډ ټیمونو سروې کړو. هر کوته مو 50 کیلو وړه او 10 پکټه چاکلیټ فازاکی دغه مو ته ورکړ. ټول ولایت کې 10000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوی کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تنوای
نوم یې امین اولاد ورور دی یګینی چې مخه ته مینه ولسوالۍ مخه ته مزما کې دا غوا دی ورېده. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو په خپل د پردی کوټه کې ناس هم ده. هغه غره نه را کوښیم نه می څوک ولاک یو غوسه پوریا مستحق د دې شګونیم.
وچکالی دا جوار موار لالار سے ختم تھا ما سب دیر بوری دا 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 سرور بوری جوار ہے کلی او دی جگی نے کہ میں مالک لکی رو رہا میں خکا نہ میں دی جگی نے کہ ولسوال صاحب دا میرا دودری ہے جو وہ کلم سوک میں نہ غگا اور نہ خکا نہ بات
دا مرستو دا وش مسئول شاہ ولی خان سالار زی وای دوی دا کلی علماء او سپینگیرو او قومی مشران تا واک ور کڑے وچی پ کلی کی کو معلول غریب بے سرپرست بے کور شوی او وچکالی زپلی وی نمونه دوی تا ورکړي
د دې ننداجمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي هغه سوچي غریب دی مسایق دی دغه توزیب او د قوم یا بنور اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ بلکې هغه سوچ چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري چې څه دی غریب دی
هغه وای به هم کوخخ کوي چې چیرتا د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي دوی به یې لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي
کاهیان داسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي بے ہم دغه موساد کولی شي د اداره کولی شي چې دغه دغه سامنے لري کې بل چا دی غریب دی ورک زمونږ غوښتنم بے هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کیږي د کډ شپول موس یا د نور موسونه دا به په شفاف او رونتیا ته سره شي او حق اقدار ته وسپاري
دا یادونه ورده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالی د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو او روانو جنگونو زیات خلک زپلی او هر زپل شوی کورنۍ مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په غزنی کې د زیژون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی روغتون په ولادي نسایي څانګه کې له ډاکټرې صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې کوم عوامل د دې سبب شوي ډاکټرې صفیه په ځواب کې وویل
علت دا داسې اوس چې د رسانې ډېرې شوي دي او بل چې د انسي یعنې مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بر شپخانه تر از یا چرتسی دا ډاکټر صاحبان سی دی او قابل صاحبان او نرسان دی ټول ته سی دا به شوخ مشوره ورکوي مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ ایسی عمل ولري کچھ نه په خټه باندې دی به څلور ملاقات راسي دا دی هغه مند الله خاطر دا سی یعنی دی صحت خي سی مشکل ونه لري اما هغه مند کې سر درد دی ولري یا سی د کم خونه یا خو سی معاینات تکمیلیږي هغه کول سی اته ولري راسي اته ځلې کول سی یو شپخانه تر راسي او بل سی دا واکسینونه دی د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات رول لري د خطر سی مور سی دا کله سی واکسین تر راځي جی ټی واکسین سی دا پنځه ځلې کیږي سیل سیل ته واکسین تر راځي اتمن دی سی دا د سی کارکونان سی دی د خبري وسره کوي دی واکسین بره کې کله سی کوچنیان را ولي د استفاره سی دا پنځه شپږ واکسین دی سی دا د خطرناکو امراض له خطر دی د په وجه باندې سی دی واکسین کیږي د طبيعه آگاهی ورکول کیږي او دا بل سی دا فام پلانینګ دا یا تنظیم دی خانواده سی یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحت مند ماشوم راوړي دا خبرې چې دی ټول د لاس پلاس سره کیږي او سبب دی کیږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کمه شوې ده
تاسو ویل چې صحت مند ښځې باید دغه د عمله په وخت کې څلور ورځې روغتون ته مراجعه وکړي او راسي او د هغه ښځې چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کیږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځلې راسي دی له دې پرته په کور کې باید څه وکړي آیا ښه خوراکونه وکړي نور
پکور کسی دا کا لاسرسی نه لري اتمی ضروري نه د سدي باید غوخه واخلي دی پکور کې اتمن سي د غواله دي غواله شیدو چې استفاده کولای سي د شیدو چې لمستو چې له شیدو چې له چکی چې استفاده کولای سي له کوچو چې پکور کې اتمن چرګان لري چرګي لري دي چرګان لاګي چې هم کولای سي استفاده وکي او کدي پکور کې سي د اتمن سي د ترکاری شي سي د دي کری یان ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده دی په کور کې سیدا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سیدی ټول په خپل سیدا دې ته ډېر زیات کومک کوي سیدی یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دی رفس یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي
ډاکټر صاحب مشرو تاسو په بداس ټولنه کې وسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي خواشي دا ورته وای شي موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګو هګۍ نه وو یا ځینې نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغسې اولادونه راوړو تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایسي و صحیح دی تاسو وخت کې سي دغه شیان خو اوس څه دا خیر ده دا به موکو هغه خو کی خبر دی منی او داد اندی خسته دی مور دی خو کی سی احترام وسی انګور اټ امکان لري وخسلور ودیږي انګور راځي انګورم سی داسې د لکلور کله سی دی مصر صرف احترام وکي او دی خبرې ته وګونی سی او دی خبرې ته رد جواب ورن کی او سی و سید مور خو مگر دا شین بم سره وکو دی سی بازار ته زم دوا اخلم او دا شین بم وسره وخرم سی له دوا ول دی شین چي او اټ کله به فکر نکوم سی خو بدون او دا تخواله به دی په منځ کې راسی
صفیا د غزنی د ملکی روختون د ولادی نسایت څنګه ډاکټر په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام په لوبي پیل شي په اړه تفصیل لري ځوان مراد خبر
د آسیا د فوټبال جام سیالي سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقه تر پخوانی او سیالي او پراخې دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر سړي رښتو تلور شوی دی ایران ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان هم د ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټل او د سکال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم حمله هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتې دي شي په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي متحده عربي اماراتو بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې ختمې کړې دراتونکې 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچای د کوس لسیمې ته صرف تماس کوم خپل سلام د په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان د غوټو مشکلاتو سره مخامخ دي غلځدانې خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر مو تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر غوټ طلبات دي کې رسیدي د کوچانو چې کوم مالداري په خوځ کې د علاقات سره مخامخ ده یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ د نور زره مساری پر راځي نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی وی میاست خرڅه د مال نه لري نو موږ د ایل له دی پولو ول پوری مقامات نه غواړو لومنه مسلمانانو نه غواړو چې باید د کوچانو یو غمو وخوړل سی د موږ د مسیران چې کوم دی نو موږ له دوی نه د ایل له رسې تاسو ته نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د دې مومنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وګخته او غمې وخوري بس سرور نه کوچل غوټ مشکلات سره مخامخ سیمه غلطای سړی له دې موږ د پیغام ورپوري مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي السلام علیکم
د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ ما زغ دي درلړ مقام پورې ورې چې مو د غورماچ ولسوالۍ کې ماچسا کې راځي اربابان یې واخ خپل وګړي دي گاوی چې 2000 روپۍ راکې یو بوجي غنم دي دا درکو ک 2000 روپۍ نه د مور مصرف پر کړی نه راکې دغه مو زغ دي درلړ مقام پورې ورې چې دغه جلند مو کې اربابان نه راکې کاګه کې راکوي خپل انجنيران دي راشي پر مو دی وې شي کنو مو ته ماچ نه راکې گاوی کیلو درې شي گاوی نیم کیلو درې شي هغه نه راکې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
آزادۍ رادیو ته په بیلابیلو موضوعاتو کې اس ام اسونه را رسیدلې دي محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلې دي ایران طالبانو ته په جنوب غرب حوزه کې وسلې ورکوي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خلک نننۍ واورې ته خوشاله دي چې له دې سره به وچکالي ختم شي یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی غالبا له لوګره اس ام اس راته لیکلی دی او دی لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د لوګر د ازرې لاره پر دولت مخالف وسلوالو بنده کړي چې امنیت تامین شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره په جدي شار کې خبرې وکړي. عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي نو له چا سره یې کوي؟ له امریکایانو سره خو یې د ده په وینا خبرې وکړې، نتیجه یې ور نه کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونه متل وسل شي چې د ازادي راډیو لارې خبريږي او همدارس کومې مرکې چې په راډیو کې خبرو هغه په پاڼه کې هم وي پاڼه کې هم شته او تاسو کولی شئ چې هغه واوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرسوان مراد څخه.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات خی زیات شي. د دې وزارت وین ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې درې کسان مړ شوي او د ټپیانو شمیر یې وسل ویختو تلوړ شوی دی. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوځ په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان سیمه ایز امنیتي مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنی ځواکونو په هوایي برید کې د پولیسو یو پوسټه په نښه شوې چې له عمله شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو تفصیلي راپور راخلو. د برېښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او د لاجوار دولاري د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي د عینکو د مس او د آمو سیند د حوزې د نفت او ګاز مهمې پروژې هغه پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجواردو له لارې افغانیس اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړي د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. خو د چارو ځینې متخصصین بیا وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل د کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول د ګازو د ټاپي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنت د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنه شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لاری په افغاني پلیټ د هرات د درغوندۍ له بندره ترکیه ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د خاغلی قوانج په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستره سیمه ایزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2018 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستر سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون څو کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله څو کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دوو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغه سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي، خو ناامني به یې پلي کول ټکني کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو: فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د دیونی په خبرونه کې تر ډیره ستاسو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه را سره دي چې غواړم اکثر ته نوبت ورسیږي، او د دې ترڅنګ به د پکتیا ولایت شوزو د ټولنیز ژوند په اړه هم پرمختګونه او بدلونونه د دغه ولایت شوزو چارو د مشر له خولې واوري. ډیر منظم ډول لمړی ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د پکتیا ولایت ته ورځو.
السلام علیکم. اوروره خمر دلته یخ مروک رو در و درم خاک بسرم که ده میمانی و ده غمای غس و ده کلم ده و ده غماش و ده مرغم در اغزنی ده تپراسی دیگر ده یم ده کتل سو ده یرات رغم بیرات که پراتو یرات رغلو چه ده مرسی دیگر ده خلق مرسی رایی ده تخل در و در خاک بسرگی ده و سموش تشکل مرسی راکوی که نرکو که نرکو یرار سیام و علال که یام و بمبار کنی خمروز و یرسی در و در خاک بسرگی ده و سموشتان شمو که اوروره.
السلام علیکم. زه قدرت الله کندهار ولایت څخه خبر کوم. زما دا درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي زما هلته کار کوي. دغه کار سره دا کړم چې وایسته ونه لري پیسه ونه لري په دې انجوګانو په دې مصروف کې هیڅوک چاته کار نه ورکوي. نو زه پیغام درئ جمهور ته در رسوم، وزیرانه کې رسوم، د کابل د پارلمان چارواکو سره رسوم چې پر کندهار په ولایت کې پر خوارو مظلوم ولس باندې رحم وکړي، وسله رحمي ورکړي، غنم راوزي، چای راوزي، بره راوزي، هر شی چې راوزي هغه خپلو خپلوانو کې ورکوي. مسکینان د خدای د چارهګان د وایسته والا ناسي مظلوم ولس په صفت باندې درېږي. موږ صدا غواړو، د وزیرانو څه غواړو، د ولکتل د شوراګانو د خلکو صدا غواړو چې کندهار ته په دې مظلوم ولس باندې یو څارنه وکړي، یو شی وکړي. السلام علیکم. ورحم
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ مرکز څخه خبره کوم. خپله یو سرباز یم. د ازادي ریډیو له مسلینو خواهش کوم چې زموږ پیغامونه خپاره کړي په خاطر د مشکلاتو. وزیر صاحب محترم ښه فرمانونه راباسي، ځکه پولیس د ټولنې خدمتګاران دي، باید د خلکو خدمت وکړو. خدای دې مهرباني وکړي چې په 5000 روپۍ پولیس ټول قرباني ورکوي، یا زخمیان دي یا شهیدان دي. په شعبه کې ناست یو لکه تنخواه یو لک لاکوي، او سربازان په 5000 روپۍ جنگ دی. یو دې د سربازانو پښتنه وکړي کوم شی چې له وزارت ورته حواله ده، هغه دې د غلو له خولې راوباسي، تر سربازو دې ورسوي او په ماشو کې دې زیاتوب راولي. السلام په احترام.
زه بالغیر څه ولایت د غورما کې ولسوالۍ یم. دغه انجنیران دي راجی کاکا موږ دې سروې کې موږ ته نو کوي ماشي سره کې دار بابا نه موږ ته نه راکوي. یو بوجي غنه بشپړ وو کور راکوي. یار بوده دې ځای مې نه ته وروره کور وزه په نه پرې زر دوی مې زر په یاد ته واخې چې نه ماشي تاسو نه شې څو په یو ابو جی غنم در کوو 2000 روپۍ راکې. د خدای په لیاز د مزه دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي. پر موږ دا یاد مو د کښتې سره مخ وو که موږ ته ماشي سره کوي جنران دې راشي مو دې سروې کې کې نه راکې موږ ته یار بابا نه راکې. وسلام.
السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت کوچای د پوس لسمه ته اشرف تماس کې موجود ازادۍ رادو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خاص سلامه د افغانستان کې عمده د کوچیانو مشکل دغه د خصوصا د پوس ولایت کې کوچیان د غوټو مشکلات سره مخامخ دي. د غلیدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچیانو د ډیر غوټو طلبات دي ګرسيږي. د کوچیانو د کومه مالداري په خوځ کې د لالاکت سره مخامخ ده. یار ورځ دې دوی د سلو پسو د هر ورځ په ور زره مساری پر راځي. نو د دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي. نو هغه دوی د خبر د دوی میاسته د دوی ګرد سرمایه دوی میاسته خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایل له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو. نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غمو وخورل شي.
زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه چې په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د ګاز وکاروي، او د دې له دې لامله پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړو مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت پاملرنه وکړي تر څو د ګاز چټ قیمت سي او نور نور ټکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. او من الله توفيق.
السلام علیکم. زه محمود زرنی شکی من ولادت واشه دوله سالت وګری کوم. ورو دا مخابرات څنګه څنګه سرکار نه کوي. تقریبا د اوس دوه کال کېږي چې دغه روشن شبکه او دربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکې پالیسي لږ سره به ګټه وي. ورور یو مریض څخه پر وخت مې مریض ډاکټر ته مسره سواله ورور د دولت څخه مې او د مسلم څخه غوښتنه هم داره چې دغه شبکې ته اله کې د شورا دغه لیکلي دي.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سید کرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان یې کړي. خو بعض ځای کې حکومت اقدامات کړي خو د واسطه په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.